افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د وریه حمل 28 د اپریل 10 د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوچې. 219 پروګرامونه پکې اوریدلې سي، د لوبلو میدان او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د دغه سازمان د بشري مرستو پر سوالو کې د ښځینه کارکونکو حضور ضروری دی. ښاغلی ګوتریش پرون یک شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په بشري چارو کې اوس د ښځو او نجونو ږغ کمرنګ سوی، خو کله چې دوی په دې چارو کې برخه واخلي نتیجه به یې د ټولو لپاره پیاوړې وي. طالبانو چې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، تیره اونۍ یې ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځینه کارکونکو کار هم منع کړ. یونما په ځواب کې په افغانستان کې له خپلو 3300 کارکونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې کارونو ته لاړ نه سي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی چې له کبله به یې د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالوقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو د اوبو سطح لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت، د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یو خبر پاڼې کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیګ سیالیو کې په دریو پرلپسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلورمه ور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرلپسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم کوم لوبغاړي درې ګولونه ووهي، هیټریک بلل کیږي. راشد خان د کلکتې رایډرز ټیم اندریو رسل، سونیل ناراین او شیردل ټاکور وسوځول. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وی جربه د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یو غړي عبدالحفیظ منصور پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له یوې میاشتې راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یو ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویاندویي استعفا وکړه. د په یوه ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهې تر یوې مودې پورې په پنجشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنی سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې پلاوی به یې د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانیستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همدارز د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 کال په جنوري میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له دې وځنډولې چې ایرانی اعتراض کوونکو د یوه سعودي شیعه ملا د ادامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د اروپایي اتحادیې د احصایي مرکز یوروستات د دې اتحادیې د نفوس په اړه اټکل کې ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ د 2020 کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به د دې اتحادیې د غړو هیوادونو نفوس په سلو کې شپږ کم سي. یوروستات دا اټکل له دې سره سره کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته میلیونونه اوکراینیان د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته کډوال سوي دي. یوروستات وایي چې له 6 کاله د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د نفوس د کمیدو بهیر بیرته پیلېږي او تر 2020 میلادي کال پورې به د دې اتحادیې نفوس 440 میلیونو ته ورسیږي. اوس د اروپایي اتحادیې نفوس 453 میلیونه اټکل کیږي. په اکثرو پرمختللو هیوادونو کې د ماشوم زیږولو ته لیوالتیا په کمیدو ده. د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې په اوکراین کې د 5 وجل سویو په ډله کې یو 50 کلن سړی او د هغه 11 کلنه لور شامل ده. د اوکراین چارواکي وایي دغه کسان په تیرو 2 ورځو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب کې وجل سوي دي. دغه پلار او لور د روسي د پوز په حملو کې وړمش په د اوکراین د جنوب ختیځ په زاپوریجا کې وجل سوي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي د پوز عملیاتو شدت نه دی کم سوی. د خرسون والی الکساندر بوردی برکودین ویلی پرونه وخته د روسیې پوځیانو پر خرسون سیمه د هدایت سویو بمونو په مرسته حمله وکړه. د هغه په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې په قربانیانو کې ملکیان نه دي شامل. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت له ډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړي.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدانه او نزي خبرونه تمو هر کله کوم تاسې ازادي راډیو ووري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو ریپورتونو کې درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ فوټبال او بدني خلا او فټنس اړون مطالب لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان د لس کلنې کم عمر لوبډلې له چټک توپ چونکو یما عرب سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل یم. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې. د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام. پر سریلانکا د نیوزیلند لوبډلې بشپړه برلاسي. د افغانستان بدني خلا او فټنس فدراسیون لوري د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره چمتواله. د فوټبال نړیوال فدراسیون لوري د لوبډلو د تازه درجه بندي اعلان او د نورس کلن ځوانانو له چټک توپ چون کی یما عرب سره ځنګړې مرکه.
امارات کې چې زمون کوم سیریزونه او هغه اول مې چې بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو. بیا د بنگلاديش په خلاف چې سیریز وو دوه مې چې مې وکړو اته مې اوټ کو. چې کله سیریزونه سره ختم شو هایز وکټ ټیکر ز خپل رالم چې شپاړس مې اوټ کړو.
ازادي رادیو ته غوښتیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. لیل کرکټ کو د هند کرکټ ادارې په نوښت د آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالیو کې تر دې د مد افغان لوبغاړو لوبې هم خیره والی دي. راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي خپل لوبډلو ته لوبېدل دي او خي ورتیاوي خودل دي. نوین الحق او نور احمد تلا په کوم لوب کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د آی پی ایل سیالیو په تړاو به بشپړ ریپورت سالم احمد صالح ولولي.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو دویمه اونۍ پیل شوه ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې نږدې هرې لوبډلې خپلې دوه سیالۍ بشپړې کړې دي او پلان کې ده چې هر لوبډله څوارلس سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبو کې چې لس لوبډلې برخه پکې لري، د لکنو سوپر جاینټس، ګجرات ټایټنز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې ځای لري. دغه راز سن رایزر حیدرآباد، ممبئی انډیانز او دلی کیپیټلز بیا د نمرو د جدول په پای کې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د توپ هون کله ډلې د راجستان رایلز لوبغاړي جاس باتلر چې تیر کال هم تر ټولو مخکې وو لومړی مقام لري. هغه د 2.5 سلیزو په مټ په 500 او 700 سره 125 منډې کړې دي. دغه راز د توپ چوون کله ډلې بیا د لکنو چټک توپ چوون کوي مارک وود په لومړی مقام کې دی. هغه په دوه لوب کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د توپ چوون کو د ډیرو وکټو اخیستونکو په کټګوري کې افغان لوبغاړي راشد خان بیا په درې مقام کې دی چې 15 لوبغاړي سوځولې. د آی پی ایل په سژنیو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیل لوبډلو ته لوبي کوي. د دوی لړلې تر دې دمه راشد خان، رحمن الله ګربز او فضل حق فاروقي ته د لوبېدو چانس ورکول شوی دی. نور احمد لکنوال او نوین الحق چې د ګجرات او لکنو په لوبډلې کې دي لا یې سیالي نه ده کړې. راشد خان چې د ګجرات لوبډلې مرستیال لوبډل مشر هم دی، په دوو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. هغه په لومړۍ لوبه کې د لوبې په مهمه شیبه کې د چنای سوپر کینګز دوه مخکښ توپ وهونکي موین علي او بن سټوکس وسوځول او په توپ وهنه کې داسې وخت راووت چې لوبډلې ته په 200 توپونو درویشتو منډو ته اړتیا وه. هغه یوازې درې توپونه ولوبول او د یوېش په ژیزي او یوې څلوریزي په مټ یې لس نه سوځېدلې منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز شغلی خان په دویمه سیالۍ کې چې د ډیلی کیپیټلز په وړاندې ولوبېد درې لوبغاړي وسوځول او په څلورو اورونو کې یو دیرش منډې ورکړې. نوموړي په دې سیالۍ کې هم د لوبې د رنګ بدلونکي لوبغاړي جایزه وګټله. بل لوري ته د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې رحمن الله ګربز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه ثبت سوچي د آی پی ایل په سیالیو کې نیمه سلیزه ووهله. هغه چې د کلکتې په لوبډلې کې لوبه کوي د اپریل پر شپږم نیټه د بنګلور لوبډلې په وړاندې د خپل لوبډلې لوبه پیل کړه او د دریو شپږیزو او شپږو څلوریزو په مټ یې او 50 منډې وکړې او لوبډلې هغه لوبه وګټله. ګربس په خپل لومړۍ سیالۍ کې هم ښه لوبه کړې وه چې په 22 منډو سوځېدلې وو. د غراز فضل حق فاروقي چې د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبه کوي وروستۍ سیالۍ د لکنو لوبډلې په وړاندې وکړه. فاروقي په دې سیالۍ کې د ایم کټ لوبغاړي په توګه غوره سو او په دریو اورونو کې 13 منډې ورکړې او یوه وکټه یې واخیسته. فاروقي په لومړۍ لوبه کې بیا د 140 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي سوځولې وو. سږ کال د هندوستان غوره لیګ په سیالیو کې 10 لوبډلې یو د بل په وړاندې د هغه هیواد په بیلابیلو شهرونو کې او یا سیالۍ کوي چې د لیګ پړاو وروستۍ لوبه به د روان کال د مې پر 21 نیټه د ګجرات او بنګلور ترمنځ ترسره سي او تر هغې وروسته د پلی آف پړاو پیلېږي. باید ووایو چې د کرکټ د دې ستر لیګ د 2022 میلادي کال اتلولي ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
سږ کال هم د روژې په مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ، فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ اکثره تر غرمې بعد او د شپې له لورې ترسره کیږي. د دې سیالیو ټول لګښت د خصوصي سکتورونو له لورې ورکول کیږي. راځئ چې په دې رپورت کې په دې تړاو نور تفصیل له خاطر پردیس څخه واورو.
د روژې میاشتې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ لس ورځې او شل ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه راز د فوټسال سیالۍ هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د رپورټونو پر اساس سږ کال د روژې په مناسبت لومړی ټورنمنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د مارچ په 3 نیټه پیل شو. دغه سیالۍ چې د شپې له لورې تر مصنوعي رڼاګانو لاندې ترسره کیږي د ننګرهار ولایت سیمه ییزې لوبډلې پکې برخه لري. دا دریم کال د چیر ټورنمنټ ترسره کیږي. اخوا بیا په کابل کې د ایوبي کمپلیکس په نوښت په ایوبي لوبغالي کې هم د 14 لوبډلو ترمنځ لس ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د روان اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. دا څلورم ځل دی چې د ایوبي کمپلیکس له لورې د روژې په مناسبت دا لس ورځې سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز په خوست ولایت کې هم د اپریل په 8 نیټه لس ورځې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې هم 14 سیمه ییزې لوبډلې برخه لري او د 14 ورځو په موده کې به د دې لوبډلو ترمنځ 10 سیالۍ ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې پر سیمه ییزو او کورنیو لوبغاړو سربیره د افغانستان بیلابیل ملي لوبغاړي هم ګډون لري. اخو بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د بامیان، غزنی، هلمند، کندهار، خوست، ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې جریان لري. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې او اولمپیک ریاست هم ویلي چې د سږني روژې په اوږدو کې به بیلابیلې ورزشي نندارې او سیالۍ په مختلفو ولایتونو کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوبو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ویلي وو چې سږ کال د روژې مناسبتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کافي بودیجه نه لري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
اوس د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ په تړاو یو رپورت وړاندې کوو. د افغانستان د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي چې د هیواد دننه او بهر یې د دې برخې له لوبغاړو سره خبرې کړې چې د سویلي اسیا د 14 دورې په سیالیو کې د خپل هیواد استازولي وکړي. د یاد فدراسیون د خبر پر اساس چې ګڼ شمېر ځوانان د باډي بلډینګ او فټنس له سیالیو سره ډېر علاقه لري او ګڼ لوبغاړي شته چې نړیوالو سیالیو نندارو ته چمتووالی لري. راځي چې لومید زهرمل څخه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان د بدن ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون خبر ورکړی دی چې المان میشت افغان لوبغاړی نوید سید خلی بعد سویلي اسیا په 14 دوره کې چې په مالدیف هیواد کې به پیل شي د افغانستان استازولي وکړي. یاد فدراسیون ویلي دي چې ښاغلی سید خلی د ان پی سي په سیالیو کې د 3015 مډالونه ګټلي. وروسته له هغه چې د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون له لوري د همدې برخې پخوانی لوبغاړی استاد میر نصرت الله انصاري د بهر میشتو افغان لوبغاړو د همغږي کوونکو په توګه وټاکه. نوموړي تر دې دمه دری افغان لوبغاړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي دې ته چمتو کړي دي چې د باډي بلډینګ او فټنس پر راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. خغلی انصاری تر دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړي نوید احمد نوري او ثاقب الله عارفي چې په جرمني او انګلستان کې ژوند کوي دې ته چمتو کړل چې د مالدیف په سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. د مالدیف په سیالیو کې به پر 50 ګټونکو لوبغاړو نغدي جایزې هم وویشل شي چې تر ټولو غټه جایزه 15,000 امریکایي ډالر ده. په یادو سیالیو کې به پر افغانستان سربیره د بنگلاديش، مالدیف، سریلانکا، پاکستان، هندوستان او د نیپال لوبغاړي برخه واخلي. باید ووایو چې د مالدیف د بدن خلا او فزیکی تکړخت سیالۍ د جولای میاشتې په 15 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او د لوبو له میدانه 19 ورزشي خبرونه اورئ. نیوزیلند د شلوریزو لوبو په لوبلړۍ کې سریلانکا ته 2-1 ماتې ورکړه. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په 2 نیټه پیل شوې وه. په لومړۍ لوبه کې سریلانکا 196 منډې کړې وې چې نیوزیلند هم 196 منډې وکړې. دغه لوبه چې مساوي شوه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. دغه راز د دې لوبلړۍ 2 او 3 سیالي بیا د اپریل په 15 او 8 نیټه ترسره شوه. یاد دواړه لوبې کوربه نیوزیلند وګټلې. دویمه لوبه د 9 وکټو او دریمه د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. د نیوزیلند توپ وهونکی ټیم سیفرد د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په درې سیالیو کې خپل لوبډلې ته 118 منډې وکړې. د وری د چې د یادو هیوادونو ترمنځ په دې لوبلړۍ کې دوه ټیسټ او درې ورځنۍ لوبې هم شاملې وې چې دواړه ټیسټ لوبې هم کوربه لوبډلې وګټلې. او د درې ورځنۍ لوبو دوه لوبې نیوزیلند وګټلې او یوه د باران له امله بې پایلې تمامه شوه. په دې سره دا لوبلړۍ هم بشپړه شوه او د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي بعد د هند غوره لیګ پاتې سیالیو ته راستانه شي. اخوا د ایرلند او بنگلاديش ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه هم د بنگلاديش په ګټه تمامه شوه. دواړه ملکونو ټیسټ لوبه د اپریل په 4 نیټه پیل کړې وه چې د همدې میاشتې په 8 نیټه یې پایله د بنگلاديش په ګټه تمامه شوه. د دې لوبې لومړی پاڼه ایرلند پیل کړه. دې لوبډلې تر 214 منډو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د بنگلاديش تجاول اسلام د ایرلند 15 لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې د مشفق الرحیم د سلیز پرمټ 389 منډې وکړې. د ایرلند انډی مکبراین بیا د بنگال شپږ وکټې ترلاسه کړې. په دویمې پاڼې کې د ایرلند توپوهونکو خلو به وکړه او 292 منډې وکړې. دوی ته لور کان ټوکر 103 منډې وکړې او دا د یاد هیواد د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دویم لوبغاړی شو چې سلیزه وهي. بنگلاديش ته د ایرلند له لورې د 138 منډو ورکړل شوی هدف کوربه لوبډلې د درو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. مشفق الرحیم په دویمه پاړۍ کې نیمه سلیزه ووهله او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د یادو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم ترسره شوې چې هغه هم بنگلاديش ګټلې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لوري د فوټبال لوبډلو نړیواله درجه بندي اعلان شوې ده. دغه درجه بندی چې د مارچ په 15 نیټه اعلان شوی ارجنټاین تر شپکلن ځل وروسته یو وار بیا لومړی مقام نیولی دی. یاد لوبډلې د فوټبال په وروستي نړیوال جام کې فرانسې ته په پیلوبه کې په ماتې ورکولو سره نړیواله اتلولي ګټلې وه. د فرانسې لوبډله بیا په دویم مقام کې ځای لري او د نمرو د جدول پخوانی مخکخه لوبډله برازیل دریم مقام ته غورځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د فیفا د لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې 155 مقام لري او د پاکستان لوبډله بیا په 195 مقام کې ده. د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی دی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، ملیشیا، جاپان، کویت او ایران کڼو لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا سیالۍ به د روان زیږدیز کال د مئی د لومړۍ او 9 نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د دې اونۍ وروسته خبر مو د یو لوبڅار په تړاو ده. د کرکټ د نړۍ مشهور لوبڅار علیمډار د 499 نړیوالو لوبو د لوبڅاري وروسته د اپریل په 8 نیټه د نړیوال کرکټ له لوبڅاري مخخه وکړه. هغه په 2002 میلادي کال کې د کرکټ لوبڅاري پیل کړی و او په دې موده کې په 2001 او 2011 میلادي کلونو کې د کرکټ نړیوالو جامونو په پایلوبه کې د لوبڅاري اعزاز هم ترلاسه کړی دی. علیمډار خپل وروستۍ لوبڅاري د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ د ټیسټ لوبې پر مهال ترسره کړه او له دې وروسته د نړیوالو لوبو له لوبڅاري مخخه وکړه. دغه پاکستانی لوبڅار څو ځل د کرکټ نړیوال شورا د کال د غوره لوبڅار جایزه هم ګټلې دي. داونه د خزو د کرکټ په تړاو څو جالب خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو به خبر شئ چې تر سچن تندولکر مخکې په ورځنیو سیالیو کې چاغ برګ سلیزه وهلې و. لدی به هم خبر شئ چې د ورځنیو سیالیو په یوه پاڼۍ کې خزو ډیره منډی کړي او کناری نه و. د غراز لدی به هم خبر شئ چې د استرالیا ناری نه و ډیر نړیوال جامونه ګټلې دي او که خزینه و. دا معلوماتي مطلب درته فریده سیال وړاندې کوي.
د خزو په کرکټ کې څو جالبې پیښې. نمړې نړیوال خزینه جام په 1903 او یوم زیګدیس کال کې شوی و چې پایلو به کوربا لوبډلې لاسټرالیا وګټله. دا نارینه و کرکټ نړیوال جام د خزینه و تر جام دوه کال وروسته پیل شو. آیا په یو ورځنی لوب کې نمړې خبرګ سلیز سچن تندولکر جوړ کړی؟ مشهور خدا دا شدا کارنامه تندولکر تر سره کړی ده، خو حقیقت دا ده چې په یو ورځنی لوب کې نمړې خبرګ سلیز د استرالیا خزینه لوبغاړی بلندا کلارک جوړ کړی ده. هغه دا کارنامه د 1990 کال په خزینه نړیوال جام کې تر سره کړه. اغلی کلارک په یو سلو 1500 229 ناسوزیدلې منډې کړې وې. نوموړی د ډنمارک د لوبډلې په وړاندې د خبرګ سلیزه وهلې وه، هغه هم په ممبئی کې چې د تندولکر د زیږیدا ښار هم دی. د استرالیا خزینه لوبډلې ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې تر اوسه تر ټولو ډېر، یعنې له 200 څخه 8 نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه په دې برخه کې خپل نارینه او کرکټ لوبغاړو مخکې دي چې تر اوسه 15 نړیوال جامونه ګټلې دي. له دغه لوبډلو هر یوې درې ځلې د کرکټ نړیوال جام چمپیون شپ جامونه هم ګټلې دي او په دې برخه کې برابرې دي.
د خبرونه ورستې برخه کې یو او دلته ځنګړې مرکه لرو. دا ونه مو د افغانستان نو لسکرن لوبډلې لچټک توپا چون کی امارب سره مرکه کړې ده. هغه چې د یادې لوبډلې پورستي سفر کې چې عربي متحده امارات ته کړې وو او هلته د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې ولوبید، تر ټولو مخکښ توپا چون کې راغې. په درې لوبلړیو کې 14 وکټې اخستې دي او په کم عمر کې تر 140 سرعت پورې توپا چونه کړې ده. د نوموړي د توپا چونې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ پخوانی او اوسنیو غټو لوبغاړو کرکټ څارونکو مینوالو بیلابیلې تبصرې کړې دي. هغه ځوان حمید حسن یاد کړی او ټولو تم خودلې ده چې دغه لوبغاړی به ډیر ژر د افغانستان استازولي په ملي کچه وکړي. له نوموړي مو د دې مرکې په پیل کې پوښتلې ده چې د کرکټ لوبه کله او چیرته پیل کړه.
زما خو 15 کاله کېږي چې کرکټ مې شروع کړی. فرسٹ ٹائم میں ختیس کرکٹ اکیڈمی کے شروع کو 15 کالا زمانے کرکٹ کی.
د افغانستان ملی نولس کلن لوبڈلے تا دی چنگ لار پیدا کرد.
زمون گوالین کے انڈر 19 کیمپ چو غازی امان اللہ خان کے، و غازی امان اللہ خان کے سلور میچونا و سلور میچونے کے ٹاپ کے ٹیکر زر عالم د هغه د وژن موږ انډر 19 ملین نسکلان کې لارم پیدا کو، ځکه چې د هغه کې ټاپ پرفارمنس در زوم سټپ بای سټپ نور مخکې لاړ.
په 13 نسکلان لوبډل کې هم خستل شو وي خو نړیوال جام کې غوړه نشوي. هغه شی بچ انتخاب نشوي چې پریکړه دی وکړه.
په 13 نسکلان کې چې کله زه ډراپ شولم هر پلیری خامخا خپکیږي، نو ما ځان سره بیا دا پریکړه وکړه چ راضا کی دے شی تاکہ کم نیم گٹتیا وی کم نیم گٹتیا وی چی دی آگا تو بیت ڈک کے نو ما گا وہ چما بیا محنت شروع کو. محنت 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 میں اور تبیا نور مبارزہ میں شروع کو، ایک چ ڈراپ شلو میں رازن ہو ڈراپ شولے نیکسٹ لپارا بس جان جوړ کا دا غیر د وژن بیا ما مهنت ډیر زیاتو.
په لوبړي ځل چې د افغانستان لپاره ولوبې دي د کوم ملک خلاف د لوبه وکړو څو وکټ دي واخستي؟
زما خو چې کله په لوبړي ځل باندې په 19 کلانو کې ولوبې دلم هغه د بنگلاديش په خلاف او بنگلاديش په قربتوب تلو، او هغه کې ما بیا یو وکټ اخستو چې ډیر د خوشاله احساس مې کوم، ځکه چې نړیوال په ساته تلو دیږي نو سړی خامخا ډیر خوشحاله. نو زما 2021 کې د بنگلاديش په خلاف ما اول میچ کړی او ډوبیو میچ مې کړی او مې اوټ کړی.
د عربي متحده اماراتو په سفر کې مو درې لوب لړۍ یا سریزونه ولوبول. په کومه لوب لړۍ کې دې ډېرې وکټې واخیستې او ټولټال د څو لوبغاړي وسوځول؟
امارات کې چې زمونږ کوم سریزونه و هغه اول میچ او بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو. بیا د بنگلاديش په خلاف چې سریز و دو میچ مې وکړو اته مې اوټ کو. چې کله سریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زخپل رالم چې 14 مې اوټ کړی.
ستا د خوخي چټک تو پچون کې څوک د څوک فالو کوي یا تعقیبوي؟
زما د خوخي بالر چې دی امید حسن دی، د افغانستان تیز تو پچون کې امید حسن دی.
کله چې تو پچونه کوي په طبيعي ډول څنګه تو پچونه خوخوي، سوینګ کوي او که چټک بولینګ یا باونسر دی خوخي دی؟
کله چې زه تو پچونه کوم طبيعي ډول بیا زما چې دی چې کیږي بیا غو سپیډ یا تیز سرعت بالینګ سره کوم، نو زما بیا طبیعي سرعت سره بالینګ کیږي.
تا ته د چټک توپ اچون کې په توګه په نوی بال توپ اچونه اسانه ده او که په زوړ توپ باندې ښه توپ اچونه کوي؟
کله چې زه توپ اچونه کوم نو توپ اچونه کې بیا ما ته آسان چ دی په نوی دی، په نوی په دی دی چې سوینګ هم کیږي او هر څه کیږي، هغې نه بیا مونږ ګټه اخیستی شو چې وکټ واخلو. او نور په زوړ بال باندې چې دی هغه بیا مینس کې کټر هم کوی شو، بلاک هم کوی شي، هر رقم بال چې مونږ کومه مونږ ځان سیف کوی شو.
څنګه تجربه و درته چې په لومړي ځل د افغانستان استازولي وکړه؟
په لومړي ځل چې د افغانستان نمایندګي مې وکړ ډېر زیات خوشاله وم چې د افغانستان په سطحه یو لوبغاړی نمایندګي کوي، نو شخصا لوبغاړی ډېر زیات ډېر خوشاله وم، بې نهایت ډېر زیات خوشاله وم.
له خپل پرفارمنس راضي او فکر کوي راتلونکي کې به هم نولس کلن لوبډله کې غوره یا سلیکټ شي؟
انشاءالله چې خپل پرفارمنس نه شکر الحمدلله راضي یم چې الله راته په دومره غټ ایونت کې الله راته عزت راکړو چې ټاپ بالر پکې رالم، نو انشاءالله امید لرو چې راتلونکي آسیا جام نړیوال جام کې انشاءالله د افغانستان نمایندګي کوو، انشاءالله امید لرو.
د ورځې څو ساعته تمرین کوي او د فاست بالر لپاره یا د چټک توپ اچونکو لپاره مهم تمرینات څه شی دي؟
زه خو د ورځې تمرین 7 ساعته 9 ساعته تمرین کوم، 3 ساعته مسلسل جیم ته وخت ورکوم، جیم کوم، او بیا اکاډمی کې 6 ساعته 15 ساعته د ورځې تمرین کوم، بالینګ هم کوم، فیلډینګ هم کوم، فټنس هم کوم. د یو فاست بالر لپاره مهم دا دی چې باید خپل فټنس وساتي، چې خپل فټنس ونه ساتي هغه بیا د فاست بالینګ لپاره ډیر تاوان کوي، نو هر فاست بالر باید خپل فټنس وساتي.
په څومره سرعت سره توپ اچونه کوي؟ کله دې د بالینګ سپیډ درته خودل شوی؟
زما د بال سپیډ یا سرعت 140 ده، چې مونږ کوم ټرایل اخستو یو سو مو د مخ کې هغه کې ما 140 سپیډ توپ اچونه وکړ.
هر لوبغاړی او چاه څولې وی تر ډیره پوره اور سره ولاړ وی، ته چا ډیر وه څولې چې ته د کرکټ یو لوبغاړی شي؟
زما فرست ټایم چې ما کرکټ شروع کو په ډیر سخته او په ډیر هغه باندې ما کرکټ شروع کو، نو د کلی کرکټ هم چې مونږ کو د کلی کرکټ کې ټینس بال هم کو، ا ټینس بال کې ز ډیر سرعت سره مې بالینګ کو، هغه به خپل ملګری مې دوستان میں ڈیر سپورٹ اکڑم ویتیا نے کرکٹوں کا تیوزی طرح سے گے، نو دیا ماں گانڈی والان دوستان آغاو سپورٹو چی بیا ماں کرکٹ تا مخکا.
چا گواڑے پراتلون کی آغاٹ حدف و ارمان دی چشے دے؟
ارمان میں دا دے چی دا افغانستان نشنل ٹیمو کم دا دنیا ٹول لیکونو کم، چی دا افغانستان نمرو خانہ کم، دا افغانستان نمائندگی وکم.
د افغانستان په کورنی کرکټ کې یا ډومیسټک کرکټ کې د لوبه کړې ده او په کم لیول لوبېدلې؟
د افغانستان ډومیسټک ما خپل بيخي سپورې لوبه نه ده کړې بدون د انټر کلب نه، نو ډومیسټک مې سپورې نه ده کړې بدون د انټر کلب نه.
فکر کوي چې افغانستان یو ور بیا د 19 کلنو آسیا جام وګټي او د نړیوال جام د ګټلو څومره امکان شته ستا لاندې؟
انشاءالله فکر به مم دای چوال لخر سره تیاری ونیسو او آسیا جام وګټو، او همید امداد انشاءالله کد الله خو خو گٹو، او پاتشو نړیوال جام لپاره، نړیوال جام لپاره انشاءالله تیارای نسو، او کوم نیم گټیاوی چې لرو هغه به انشاءالله تر ول کپ پوره نګوم نیم گټیاوی چې دی هغه انشاءالله چې ختمو او انشاءالله گټو، همید او الله مهربان دی او چې انشاءالله وګټو.
اخری پښتنه کوم خبر یی چې راتلونکي سیالي مچیرته دی او چا سره دی
راتلونکي میچونه؟ خو به ممدای کرکټ بورډ به همدا هڅه کوي چې له خیر سره مونږ ته سیریزونه برابر کړي، چې د الکان سولو بیګو سیریزونه به انشاء الله برابرۍ، او نور معلومات نه لرم چې اوس پورې سیریز به له خیر سره راتلونکي چیرته.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ د لوب له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه مو همدلته بشپړه شو. له ملتیا مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړې د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شاغله خیبر په لوګر ولایت کې سي شیدلې شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړستلې او بل اخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان لورو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما سی واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وکړ، له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبي پښتونخوا ته، موږ هم هلته ولاړو او لومړنی ښوونځی عملته سو. وروسته بیا هلته کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځایه بیا ولاړو ډیر لرې، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته یلې، هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. له هغه نه وروسته دا چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سوه، په همغه حواله بیا نو هغه دی چې افغانستان کې حکومت رامنځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه دی ژوند شروع که. په هلمند کې مو هماغه لومړنۍ هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړې وې، ادبي هڅې وې. له هغه ځایه د یو مجلې چاپول وو او بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاو او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ سوې، ځینې ملي رسنۍ هم سوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پونځی شروع که، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل سته. له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو طب پونځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستره ورسېده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پونځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه 14 وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې 14 سوه د عمل په څلرمه. نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع که.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللی یاست کوټې ته او ګرد ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و ګرد ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ولد لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. طبعا نو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګرد ځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای شو په دې لهجه کې، نو د لهجې تغیر ته بنده مغادستی می تاسو دی.
بله، تاسو دې ادبي کارونو یادونه هم وکړه. د مجله په برخه کې راته وایس چې مجله مو څو غنې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجله باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و، عمل تموم لځینو دوستانو سره هغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوچ ته به راتلو، کوټه کې له لوی دوستانو سره لشمرغه کوټه هم ښه شاعران او ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې عمل ته را شروع شوې. هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده. اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل درس ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلود، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وای او مجله مو درلوده او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول. غیزو او ویډیوي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسې هم وې کار یې کاوه، اما د چاپول نړیوالو نه ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، چې زه هم بیا نور ته ورسېدم. 2011 کې فیسبوک را ډېر سو، یعنی انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنۍ او حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه، اما غیز رسنۍ ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، خپل مرو سره، ما سیمه ایز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول و همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وشوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه. وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی پس نه دومره احساساتي کړلو، دومره راوپارولو چې خپل زده کړې پکې قرباني شي، کاروبار هم پکې قرباني شي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني شي. نو تر دې کچې پورې راوپارولو، او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عمل ته و، ایمرجنسی ته نږدې و، هر ورځ مړي، هر ورځ بعد ورځ، او په هر جمعات کې فاتحه دی چې په جماعتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د پاتې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته سو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه طبعا یو لوري و، نو کله لوري به و، بیا به ډیر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به وو. خدا چې دا د خلکو له منځه وو، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شدا به څنګه دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګونې رامنځته کړه. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې دا چې نوې څوک راځي نوی کسان راځي هغوی ورته ستونزې زیږي هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات او ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته نو اشخاصو ته یا ځوانو اشخاصو ته وړو اشخاصو ته چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات وو، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات وو، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات وو، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې وو، تر تهدید لاندې وو چې
فشار یا شک به وو. لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره ما همدا خبره کوله چې ثابته کړي موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسې ډېرې صفا خبرې سره کړو، دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو، سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. نو خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي او د نیکلسن حمایت ورسره دی او دا وهغه. او نور خو هغه دی موږ لاړخونو سره خبرې کولې، د حکومت لاړخونو سره وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای او دا پښتنه نه ده جواب سه. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخت ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نک چې څه ډول باید جواب را کړی وای، کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بعد هم افغانستان سولیز لوري ته لاړ نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حد اقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي، ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغه سی به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی وو هغه رامنځته نه سو. نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ، په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بخی طبیعی گرزه دلی و تقریبا ناده او 500-500 زلم مرد دوی سیمو تا چه اغا دو اغا خوص رویشل سیوی و کمیت سیمی طالبانو سیمی ورتللو او نیول کی دلو برت خوشی کی دلو. دسی واضح وجه نوا چه ولی ما نیسو پر طالبانو شن نلگی دل.
فکر نکوی چې په طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت شنه لګیدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت دوی ته متوجه وو؟
او د چاودنې نه وروسته ترام چودن پړه دوی نه
ماویل چې مسولیت دوی ته متوجه وو، یعنی ټول خو دا فکر کاو چې دا دوی کړی دی
نو کاغه وجه وای خو کار چا کړی هر لوري کړی خو چودنه او خلک خوش سی وو او موږ د خلکو له ادرس څخه د اواز پورته کړی وو او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دی پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سی ځکه دا وخت یوازې افغانان مري، مخکې کله یو بهرنی دانه معنی پکې له منځه ته نور خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې پیل کاو او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هره افغانان نور مري هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغانی هواره سي. خو له بعده مرغه افغانی لوري ته رجوع نسوه. په طالبانو کې مشکلات وو، ادرس نه وو معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات وو. دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات ول پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا میړانه وکړله چې راووته، دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي خدای واقعیت دی چې ولسمشر میړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړی وای، باید ناسته پاسته یې کړی، باید پوښتلی وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بې وزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سوله دار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای، بل ډول ټول مسایل حل سی وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د مساکله خواته تللی په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومه ده چې ټول طالبان هم ستاسو دې حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبینی درلوده که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډیر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډیر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډیر زیات مثالونه لرو، د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل سي، را به غله موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به یې ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاص وو، دې بد وضعیت نور خلاص وو. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل وو، دوی سمته نه کړای شو، په ټیم کې مشکل وو. طبعا ځوان ټیم وو، د ځوانانو ټیم وو، البته احساساتي ځوانانو ټیم وو. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي، شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کلمو تیز او توندم کړي. خدای یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي که نه، هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل، پروژې په میاشت کې زما په یادېږي چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوم چې دا حرکت مو بې نتیجې او بې فائدې او ځکه چې هیڅ مو لدې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سولې و یا د سولې لپاره د دوړو خو او ازرول و په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبر واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت یو ولایت ته تللی و، نو هلته په متن خپله وایي چې زه ډیر وړ وم، زه ډیر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. او کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا پر منځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ، او بل د عدم تشدد د مغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لارو برکیه جنوب تر شماله تر مزار تک او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تک، چې دا د هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام، او په ټوله کې لوی لاسته راوړنه چاغه باید تر لاسستی او افغانی ډول د بین الافغانی مذاکرات هغه ونسو، لبد مرغه ونسو. کاش کې هغه سوي وای، کاش کې نورو خپل افغانان ته احترام کړی او بیا خرابېدلم نه، ان نه خرابېدله، باور لرو چې ډیر شلوري ته بتللی او ټول په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وای، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وصوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوز به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملی هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای، هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کارونه سو دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادې په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړل، چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه په سیمیزه کچه ډیر لوی مبارزه وشو او تخمونه وکړل سو چې د بې پایدې هم نه دی، او آینده کې به د لار روانه پاتې، د مبارزه لار به روانه پاتې، د ملي مبارزه، د منطقي مبارزه لار به روانه پاتې. چنه د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونیږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو لواقت رسیدو بسته؟
شست سره پاشل سو ای خونه دایی، خدا چی پا موجوده حکومت که دا طالبانو پا حکومت که تحرکاتو تا اجازه نسته، او بل تبن دا حکومت لمنز تلونه و رسته دا خلق و ذهنونم سره و پاشل سوله، خلق پا بد وضعیت کسوله، او خلق یواز دا جان پا غم کسول، دا حرکت غیری هم داسه یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکي. یو دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، کچیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کیږي، یو جرګه به جوړیږي، یو دایي حکومت به رامنځته استکیج. په هغه صورت کې خو بیا بخامخایو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او کدا سی ورخیزو او ټول شونه نه پکېدل نو نه پی برواني، موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو خپل خلکو سره به یو. او فکر کوم چې په دې وطن کې هیڅ هم هیڅ لوري هم دا موږ د څلوش کلنه تجربه لرو، جنې په سترګو ولیدل، جنې په کتابونو کې ولولو، هیڅ هم په یو لاس په یوازې لاس تاتن ونه سوی چلولای. ښه خبره دا ده چې یو ملي ملي حکومت را منځته شي، ټول لوري را دعوت شي، لډیرو شیانو خوشاله یو. هغه د هغه جزیره، هغه منطقوي جزیره چې رامنځته شي، او هغه تجزیه ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال او جنوب او شرق او غرب لوري ته سوله، ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینهو ته احترام وشي، نارینهو ته احترام وشي، مکاتبو پوهنتونونو ته احترام وشي، ارزښتونو ته احترام وشي، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسو وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزند د نجونو زده کړه ده، بیان ازادي ده، او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي. خو یو ډول عقدې حالت ته تللي دي، او عقدې حالت له مخې دی منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي، او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان، 2003 کې طالبان، او 2006 یوویشتم دوویشتم کې طالبان پرتله کوي، تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان شته، ملي خلک شته، په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي. هغه دي دعوت کوي، هغوی سره دي کښېني، د هغوی خبرې دي واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي، او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودي، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لوی جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول نورې دې دعوت کړي. ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه کورم مدد، سلامت دې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ادما کئ څوک راکی مانا، خوبینم ادما کئ څوک راکی مانا، پروتیم سرم یخې د خپل یار پزنګانا، پروتیم سرم یخې د خپل یار پزنګانا، خوبینم ادما کئ څوک راکی مانا، خوبینم ادما کئ څوک راکی مانا. سرڅنګ د خوشحال خان وی دواړو پلا سنو کې فانوس وی ارمغان وی، دوکي وی ټکال وی خبرې د افغان وی، ستایي دونو مونا د افغان د پښتون، ستایي دونو مونا د افغان د پښتون. خوبینم علما کئ څوک راکی مانا، علما کئ څوک راکی مانا، خوب وینم نجیب ویل منصور سر ګویاوی، شاوخوا ولاړه دا څلور کونجه دنیا،
کابل په آریانا لویا نندانا وی د کابل په آریانا خوبینم علما کئ څوک را کی مانا خوبینم علما کئ څوک را کی مانا